په دې لټه کې ده، تر څو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا په افریقا لویې وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لویې وچې کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لویې وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کېږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو د کوم کوچه افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویش د سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپرلس یا کلئی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د کانونو او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کېږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویې وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دي، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د او اوشان په واسطه سره به سر تر سوال کېدل او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اورل او راول تر سره کېدل د دغه لاري دغه کومي لاري چار چې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لاري چارې وي انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي د اوسپونو د کرشو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شول چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه هم چنان اقتصادي هم نه و سم د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم د نفوس شمېر هم پکې کم و هم چنان د نسبکه خپلې ورځنۍ سي اړتیاوې پوره کړې نو په دغه وخت کې د اوسپونو د کرشو جوړولو یا هم د ورګاډي د پاره کومې کرشې چې وي دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې په قرار شکل سره مخې تللې نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدل چې په افریقا کې د اوسپونو د کرشو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسیدلې او ډېره اوږده کرشې چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالی ده کهرال کې تان سره په جنوبی افریقا کې نشته وی او اوسپونی کرشه د افریقا په نور هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلې سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ وبره تګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لویې وچې پرمختګ کوي سړکونه یې جوړ کړه د سړکونو تر څنګ د اوسپونې کرشې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکه کوم په دې کې چې تاسو ټول پوسیو او سیږي او سم معلومات لاسته راوړو او سیږي چې افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچه د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو یعنی د یو ځای څخه د شانه واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات به د اوبو لاري څخه څنګه سرته ورسول کېدم خو ژو قدر موږ ځکه کوم افریقا لوی وچه کې څه هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغه کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي هم په حمل او نقل کې استفاده کیږي نو موږ ویلی شو چې افریقا د سندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنس لاري جوړي وي په مختلفو برخو سره ویشه سی وی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپل سویس کانال دی چې د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنس چې د جوړش کاری په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1419 میلادي کال کې بشپړ شو یعنی دغه یو ځرین هغه لاره ده د سویس کانال لاره ده کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کار باندې پیل شو او ورسره د هغه څخه په 1419 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی په دغه لار کې درنو زده کوونکو دغه لار چې دی په خپل د بابل انمندب امنا د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منځبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی خو نور ټول لارې چې دی هغه طبيعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی د افریقا په لوی وچ کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی د زمکی جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د زمکی د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري په سم موقعیت کې د ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دی او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په شکل کې په نورو کې چې دی په لور ځینې زیاته یې نسته پر کول نه ځکه زیات شمیر کسان یې هم زیات شمیر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات په شرایط کې دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري لاره چې د پخپله د کانګو د سند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنې 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ او تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ او تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی سو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د آسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې دپاره ډېر ارزښتمن تمام سوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، اختر وي کې تاسو پوسي واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حق لخ بل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټول قدر منو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه و په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستې و اوسېږي او په یو څه باندې پوسي و اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرینم. د لا په مان ښه وخت پرلري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی وخت رحمت قبول کی قدر منو کول ریس کون کو ز برښنا هم خو ریو سره به هم تاسو ټول ته شرق لاس ما درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو کول ریس کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می درنه ز کون کو داسې مرسته سود نن ورځي لوس پنځم لوستي. نو هله د چې د تیر ورځي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه وم ترې ذکر وو سړي خو د نن ورځي د لوس په پیل په شیبو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانی چینن وز به مجب تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت، دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مجب تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلری زده کوونکو، البته د یادونه ور دی وی زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سربشتي می سپینه پیل کیږي، بیا تر 250 می سپې پوري. خو ګلری زده کوونکو، وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. د چې زموږ استاد د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه ده. نو موږ اوس به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ زده کوونکو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړې ژورې په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه، دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبایر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي، چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځلې بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم آف سویل ویدیستا د 259 متره دی، خو ډیر لوړ سوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 2015 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 2015 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنوز د کون کوم موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د در کات او یونیک کلا تر سیمو پوری چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د آمو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریف تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دي، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، فرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران د شچیجي، دا ټول د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه شوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دي، چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی، چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل ول، لوړې سطحې، غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وي، چې دا ټول طبقات د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چې نن موږ تاسو په دې ونیو وپوهیدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ، چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپیژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل، چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زده کون کو هله د چی په یو سبه نه پوسی او سی جی یو سم معلومات متر لا سکړي او سی جی او پاراتن کې وختونه کې وکول سی د خپل هیواد په اړه کې معلومات خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوس راتلون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې پښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زده کون کو لپاره می سلور د نسبلونو چمتو کړی دي چې د هر سوال به تاسو د خپل زنه سره په خپل کتابچو کې نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. نو راځم قدر من زده کون کو سپانن تکراروم. لمړنی سوال د زمکی بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجی معنا څه شی دی، یعنی جیولوجی څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درنو قدر من زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی او اوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
لب پل میشینم تا که بیایی وا، هزاران توبه از داغ جدایی، برایت می نویسم از دل تنجا، وای بخونم با دو بایتی و رو بایی، های 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 خانم ای خانم گل، اخ گل زده ای بکا گل، وای خانم ای خانم گل، گل زده ای بکا کل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل.
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل، های بچه کابل میخوانی مثل بلبل، انتظار ما باش میایم به سر پل، انتظار ما باش میایم به سر پل.
جان خانم ای خانم گل، خانم ای خانم گل، الو گل زده ای بکا گل، خانم ای خانم گل، گل زده ای بکا گل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل، وده دادی برم بیای به نزدیک پل.
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل، جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل، انتظار ما باش میایم به سر پل، انتظار ما باش میایم به سر پل.
خانم ای خانم گل، کلو گورم را پی گما، تا 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 مزڑ گئے وڑے دے،
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑا زڑا زڑا دبیا بائل لے دے،
تا چی کلو گورم را پی گما، تا 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 مزڑ گئے وڑے دے،
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑا زڑا زڑا دبیا بائل لے دے.
مړه مګورا داس کوي تا 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 مې زړګې وړې دے سترګو کې ستو نراتت کوي تا 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 مې زړګې وړې دے مين کوي ناس کوي په ګما تا 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 مې زړګې وړې دے
سوچ شي مېن مینا پټګي نا زړ 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 دی په بایل له دے
تا 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 مې زړګې وړې دے